سلامونه وخت او وبخښي سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالي ورځ د 2019 کال د فروری 12 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په یو بل غړي کې مزاب عبدالحق کاکر حل کړای کوم. د قبایلي سیمو بلوچستان افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو. په پیل کې به شاهین بنیر توار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبی د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان په هلمند کې د ولایتي شورا مرستیال وایي د امریکا جنگي الوتکو د طالبانو په مرکز بریدونه کړي چې په کې 15 پولیسي وګړي وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په اوږدو کې د درنو اور ورېدو او اور خویدو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیره تر 190 اوړېدلې ده. او په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې ده چې باید محتاط اوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په هلمند کې د ولایتي شورا مرستیال وایي د امریکا جنگي الوتکو د طالبانو په مرکز بریدونه کړي چې پکې 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. خو د هلمند والی ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په بریدونو کې وسلوال طالبان وژل شوي، البته د ولسی وګړو د مرګ جوبلې پاړه لا هم تحقیقات روان دي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي جنگي الوتکو د جمعې په شپه د سنگین ولسوالۍ په اطرافو کې د طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال نذیر اخونزاده نن مشال ریډیو ته ویلي چې پوجل شو کې 15 کسانو کې 12 د یوې کورنۍ غړي دي. د هلمند لویه برخه سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده. افغان حکومت او امریکایي عسکرو د سیمې کنټرول ترلاسه کولو لپاره په دې وروستیو کې دغلته عملیات تیز کړي دي. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او واورو خویدو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیره تر 190 اوړېدلې ده. پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاست نن مشال ریډیو ته وویل یو سل یو نوي تنه شهیدان شوي دي، 123 تنه ټپیان شوي دي، 295 کورونه په بشپړ ډول وران دي. هغه لسیاس ویل په دې موده کې په زرګونو څاروي هم مړه شوي دي. د په وینا خلکو ته زیات ځان په نورستان ولایت کې اوښتی دی، خو په پروان، بدخشان او فراه ولایتونو کې هم خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوړېدلي دي. د پاکستان د آبادۍ د کنټرول چارواکو ویلي دي چې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې پیچلې کړې دي. پرون په کوټه کې د پاکستان د پاپولیشن کونسل د سوري د لاندې په دغه موضوع یوه غونډه وشوه. په دې موخه د کونسل یو لوړ پوړي چارواکي محمد فاروق مشال ریډیو ته وویل
پاکستان میں اس وقت 13,000 جمعیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وای چې په خلکو کې د پوهن لپاره میډیا ته پکار دی چې د ماشومانو په منځ کې د دوو کالو وقفه زیاته راپورته کړي، ځکه چې هر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ججدو پر وخت نږدې 13,000 مند مري، خو په بلوچستان ایالت کې دا کچه شاوخوا 3,000 ته رسیدلې ده.
نوموړي زیاته کړه که سیاسي او مذهبي ګوندونه او د میډیا ادارې په ولس کې په آبادۍ د کنټرول په اړه بیداري پیدا کړي، نو د میندو د مړینې شرح کمېدلی شي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې باید محتاط اوسي. پرون د ایران د انقلاب د ورځې په مناسبت راغونډ شویو په میلیونونو خلکو ته د ایران ولسمشر وویل چې د امریکا د جګړه ییزو پالیسیو مقابله به کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دغې پر دې عمل کې ویلي دي چې حسن روحاني باید محتاط اوسي. بخښنه غواړم اوریدونکو، د دې نه وړاندې د فروری په 2 نیټه هم ولسمشر ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړې وو او د بالستیک توغندي د ازموینې په ځواب کې ورباندې نوې بندیزونه لګولي وو. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د پالیسۍ مشرې هیله ښودلې ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. فدریکا موګارینی پرون په واشنگټن کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د لیدلو نه وروسته خبریالانو ته ویلي هغې د ولسمشر ټرمپ د انتظامی سره د روسیې په اړه هم خبرې کړې دي. موګارینی وویل واشنگټن ته د هغې د سفر بنیادي مقصد دا و چې د ولسمشر ټرمپ سره د ایران د جوهري تړون په اړه خبرې وکړي. هغې زیاته کړې ده په ملاقاتونو کې چې څه وویل شو د هغې نه ورته باور ترلاسه شوی دی چې انتظامیه د تړون شرایطو ته د پوره ژمن پاتې کېدو اراده لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یوې نوې اجرایوي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری د 28 نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوي مودې پورې معطل کړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې د هغه حکم قانوني دی، خو ولې دغه حکم د امریکا په عدالتونو کې دوه ځله ماتې خوړلې ده. د دغه فرمان له مخه امریکا ته د مهاجرینو د وو اسلامي هیوادونو نه د خلکو پر راتک عارضي بندیزونه عملي شوي دي. د فرانس چارواکي وایي یو وسلوال چې په فرانس کې د یو شمیر بریدونو تنظیمولو شک پرې کېده په عراق کې د ائتلافي ځواکونو په برید کې پنهه کړل شوی دی. په پیرس کې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي اے پی خبري ایجنس ته ویلي هغه په غوسه د دغه وسلوال د وژنې خبر نشي تاییدولی، خو غالب ګمان دی چې وژل شوی به وي. په 30 کلن رشید قاسم شک کیږي چې تیر کال په فرانس کې یو پولیس چارواکي او د هغه ملګري په چاړه وهلي وو، په یو بله پیښه کې یو پادري وژلی وو. او چارواکي وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځان وژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 33 نور ټپیان شوي دي. د پورونیو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت یا داعش سغدریزي ډلې منلې ده. چارواکي وایي یو برید کوونکي د موصل د ختیځ په یو رستوران کې برید وکړ چې لږ تر لږه 4 کسان یې ووژل او 10 نورې ټپیان کړه. او قبایلی سیمو کې د فاټا گیمز په نوم د لوبو میله یو ځل بیا ځنډول شوې ده. د فاټا گیمز د پاره د دین وړاندې بیلابیل نیټې ورکړل شوې، خو د اعلانونه تر اوسه عملي شوي نه وو. د قبایلی سیمو د لوبو د اتحادیو مشران او قبایلي لوبغاړي وایي د میلې ځنډیدلو دوی اندېښمن کړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پر روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د آبادی کنټرول ادارې په هیواد کې د زیاتیدونکو آبادی د مخنیوي رخ کړی. که آبادی زیات شي نو تاوان یې څه دی؟
څومره آبادی چې اضافه شو زموږ فیسیلیټیز زموږ وسایل چې کمی شي.
او که د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت په اړه د فاټا اصلاحاتی کمیټي رپورټ عملی کړل سي نو شذو ته به څه ګټه رسي؟
خزه ته به شعور راشي، خزه به په دې پوه شي چې په کار د الیکشن وشي. زه ایم پی ای شم او زه مینه شم او په ینګ جنریشن کې به کافي شعور راشي.
ل کورمی به کور کړل سوي زیاتره کسان ستانه سوي، خو د خونی خیل قبیله خلک لا هم د بیکوري ژوند کوي. خوشتنه څه ده؟
څوک بوزوی کی دی، څوک ګوندال کی دی، څوک رخړو کی دی، څوک تابې کی دی. کوم و خلکو په سینې نه شوی دیو ته یو را شنویر کوي، یو سمندو باس و ترخی موي کوي.
یو شمیر نو رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. خو تر ټولو لمخه ځو افغانستان ته. افغانستان کې هلمند ته ځو او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په هلمند کې د ولایتي شورا مرستیال وایي چې د جمعې په شپه په سنگین ولسوالۍ اطرافو کې امریکایي تیارو بمبار کړی چې په کې 15 ولسي وګړي وژل شوي دي، خو حکومت بیا دا وایي چې وژل شوي ټول طالبان دي او د ولسي وګړو په اړه دوی تحقیقات کوي. زموږ همکار الیاس دایی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. الیاس دایی سپ تاسو تار کړی وایم که تاسو دا را سره شریک کړئ. دا واقعیا یا دا پیښه کله سوي ده، څنګه سوي ده او چارواکي څه سره وایي؟
کاکر صاحب سلامونه مې ومنه. مخکې مې تاسو پوښتنې جواب ورکړم او اوریدونکو ته به یو خبر دا وکړو چې شاید پر افغانستان کې خبرونه کې هغه معلومات چې حکومت په لومړي ځل در سره شریکوي، البته دغه تحقیقاتو نتایج چې دوی وعده کړی وه هغه به د اوریدونکو سره انشاءالله شریک کړو، ځکه چې په څو شیبو کې د هلمند والی او ځینې نظامي چارواکي په دې اړه کنفرانس ورکوي. او ستاسو د پوښتنې جواب کې وایم دا پیسه د جمعې په شپه سوې ده، ناوخته ویل کېږي. د سنګین ولسوالۍ په چناری وو او کلمیانو کلی کې دغه تر څنګ یو بل کلی هم دی. یعنی دا درې بیلا بیل پیښې دي، په درو بیلا بیل کلی کې سوي او درې بیلا بیل فاميلي ته تاوان پکې رسېدلی دی. د تلفات په اړه د کار کانتر اوس حکومت نه جوړ کړی، خو په دې اړه چې کچیرې په دې برید کې ملکي کسان وژل شوي وي، دوی د هماغه جمعې د ورځې نه خپل تحقیقات پیل کړي وو. څو په څو شبو کې رسنیو ته وایي عامه ولایتي شورا وایي چې 15 نفر ته پکې مرګ جوړ شوی دی چې 12 د یوې کورنۍ پکې وژل شوي دي.
ډېر رحمننه الیاس دای صاحب. لکه څنګه تاسو وویلې چې ډېر ژر به حکومت خپل ارکام یا خپل څه کمی پلټنې دي داغه نتایج مخې ته راوړي، نو هغه به بیا له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو مشالې ډوري
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان آبادی کنټرول ادارې چارواکو پر خلکو ژغ کړی چې د نفوسو شمیر کمول ته دی پاملر نه وکړي. پرون په کوټه کې جوړې شوې کانفرنس ته ویل شوی چې زیاتېدونکې آبادی د دې هیواد ټولنیز او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. پر دې موقع په دې لړ کې د رسنیو پروموسر رول هم ټینګار شوی. نور حال د مشالې دوه خبريال ایوب ترن راکوي.
د پاکستان پاپولیشن کونسل تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې وویل شو چې د نفوسو په شمیر کې پرله پسې زیاتوالی د پاکستان پر اقتصاد بدې اغیزې اچولی دي. په کار دي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه د آبادی په اړه په خلکو کې د پوهنې راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د پاکستان پاپولیشن کونسل و لوړ رتبه مامور فاروق و مشال ریډیو ته وویل چې د رسنۍ ادارو د لارې په ولس کې د نفوسو په اړه ښه معلومات خپرېدلی سي.
پاکستان میں اس وقت 13,000 جو مائیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وای چې په خلکو کې د پوهنې لپاره میډیا ته پکار دی چې د ماشومان په منځ کې د دوو کالو وقفه سیاته راپورته کړي، ځکه چې هر کال په پاکستان کې د ماشومان د ججدو پر وخت نږدې 13,000 مندی مري، خو په بلوچستان ایالت کې دا کچه شاوخوا 3,000 ته رسیدلې ده. که میډیا د مندو او ماشوم د ژوند په اړه په ښه توګه معلومات په خلکو کې خپاره کړي، نو د ماشوم د ججدو پر مهال د مندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه کمېدلی شي. پر دې مهال د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې آبادی کنټرولول یوازې د حکومت ذمہ داری نه ده.
دا بل خبره دا ده چې خالی د حکومت ذمہ داری نه دي. دا چې دی د زموږ ملک دی او موږ چې دی چې کوم مسائل دي هغه مسائل چې دی خلک چې دی هغه فیس کوي کنه، نو په کار دا چې خلک چې دی خپل د خپل خیالات خپل د ایٹیټیوډ هغه چینج وکړي اور دا سیریس آخی دغه دا مسئلے تھا چې آبادی چیز اضافہ کیجیے سن رہا ہوا آبادی چیز اضافہ سو نظمچ فیسلٹیز نظمچ مسائل چیز آ کمی.
سلیم شاید زیاده کړه چې کوټ شار په 1915 درس کې د زلزلې ورسته د 80,000 کسان لپاره جوړ شوی و، خو دا وخت آبادی تر 150 لکو زیات شوی ده. که په خلکو کې پوهنه راسي نو یوازې هر کال د 1200 مندو ژوند خوندي کېدای سي، بلکې نږدې 3,000 ماشومان هم د مرګ د خولې څخه راایستل کېدای سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بلوچستان کې میشت هندوان او سیکان وایي له اوږدې مودې په دې صوبه کې اوسي، خو په دې وروستي کلونو کې ژوند خوندي نه دی، چې له کبله اکثره کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو یا هم هند ته کډه شوي دي. دوی خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا غوندې په آزاده نسي کولای. برکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د کوټه په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکو هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډیر آزادۍ هر ځای تلل، لځای مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله، خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نسی کولای.
پہله هم اوپنلی کرتے تھے شای مندر کے
مخکې به مو پښکارا خپل مذهبي جشنونه لمانځل، تر مندر د باندې به مو هم پټاخي الوزولې، خو اوس یې نسو کولای. پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پیښ وسی. دیوالی د پخوا غوندې په آزادۍ نسو لمانځلای. مخکې به د شپې تر یوې نیمه بجې په مندر کې وو، اوس 12 بجې لا کورونو ته لاړ سو، ځکه دیوالی اکثر د شپې لمانځل کیږي. راهول کومار وایي له کوټې او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو 15-16 کلونو کې سلګونه کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کیږي. وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي، خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه سي. لسیوی، هرنایی، ډیره مراد، ډیره یار او جک بابا د اکثر خلک هند ته کډه شوي دي. حتی از مشخ پلوان هم کډه سول. 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوی، خلک یو په بل پسې کډه کیږي. اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي، خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي. د کوټې پر مسجد سړک په خوا د ډیرو سکانو دکانونو و، خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کیږي. په پښتنه مسجد سڑک ته مخامخ په وتنګ کوڅه کې یو سیک تجار ډاکټر روی سنگ و مونږ چوای د ورځې پر وختون کې د ډاکټر په توګه دند تر سره کوي خو ماځګر مهال خپل تجارت کوي. شاغله روی سنگ وایي هندوان خدام خلکو غوندي جامع غوندي او پټکای نه تړي ځکه نه پیژندل کیږي خو سکان خپل ځانګړي پټکای ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي.
انسیکیور فیل کوي بہت
ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساس او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي. موږ خپل مذهبي مراسم خو تر سره کوو او حکومت مو ملاتړ کوي خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي. که مو د امنیت غم سم وخوړل سي زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري. په کوټه کې د هندو او سکھ له ژکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی. راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستانه د هندوان هند ته کډه شوي وي. په چمن کې چې کومې پیښې وسوې زه ګمان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هره پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي. که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه شو. ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی. وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کیږي دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي دا د دوی ژوند ته لوی خطر پېښوي. زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي. د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي. د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لژکیو شمېر د پاکستان د نفوسو 40% وو خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لژکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمېر ښایي یوازې 1% پاتې شوی وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د قبایلی سیمو ښځې وایي که څه هم فاټا اصلاحاتو په اړه له دوی سلام مشوره نه وسوي خو د دې سربیره هم د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو د وړاندیز هر کلی کوي. قبایلی ښځې هیله من دي چې خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا له ګډېدو سره به د ښځو په ژوند ژواکي به بدلون راسي او ډېر سهولتونه به ورته ترلاسه سي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمو د خصو په وینا چې د دوی نه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه پوښتنه نه وشوي خو دوی نه صرف د اصلاحاتو بلکې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره د سم کېدو هرکلی کوي. د لړکی د جنوبی وزیرستان ډاکټر بیگم جان وای اصلاحاتو او خیبر پښتونخوا سره د سم کېدو له وجې به قبایلی سیمو په اړه د خلکو په رای کې بدلون راشي.
خو ته په ډیره فائدہ شي په خزو کې به شعور راشي. خزو به په دې پوه شي چې په کار د الیکشن وشي. زه ایم پی شم او زه مینه شم او دا و
مومند ایجنسی سره تعلق لرون کی سکینه رحمان چې ځانته د قبایل خور وای مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اصلاحات به د خزه ژوند کې د بدلون سبب جوړیږي.
دا اصلاحات او دغه د علي زری چې دا کم خدمت روت یو نارینم پکې لګیا دی علي زری کوي نو د دې په فائدې دي د خزو په ژوند کې باندې غټ بدلون راشي. ته دې ته د ټول نړۍ اډوکیشن ملاوي شي کوم سیمه ته اډوکیشن لاړ شي هغه سیمه په خپل بدل شي
انیتا محسوس یادوي چې خیبر پښتونخوا سره زم کې دوه اصلاحاتو له وجې به قبایلی سیمو د خصو په ژوند کې ډیر بدلون راشي.
زمونږ خدای چې ګوره چې فاټا کې ټکی کې زم شي نو ان شاء الله بیا به های کورټ سپریم کورټ جزریکشن اور سیږي نو اکثر به دا وشي چې د فاټا خپل خزرانه چې دی خپل فلمنت چې کوم رایټس دي
د پیښور پوهنتون استاذه سمینا افریدی وای چې کم سهولتونه د خیبر پښتونخوا خزو ته ترلاسه دي نو کېدای شي چې د سم کېدو سره به قبایلی سیمو کې هم لږ ډیر بدلون وکتل شي.
سہولتونه به ته یقینا چې کم د دې علاقې لکه خیبر پښتونخوا کې زنانو ته ملاو دي کړه تعلیم د صحت هغه ته کې یقینا د هغه د فاتا نه بهتر دی صورت حال نورو رو به یقینا فاتا کم لکه په دې چین کې بهتري راشي بل دا رات چې ګوره د عدالت په یو پروټیکشن ورته ملاو شي قانون نشته دی چې قانون راشي نو مطلب د دې رواجونه رسمونه چې کم د زنانو په ضد دي دا هغه نه به ته یو پروټیکشن ملاو شي
فاتا ریسرچ سنټر د یو اوسنی رپورت تر مخه چې د قبایلي سمو زیاتره اولس د خیبر پښتونخوا سره د سم کېدو او اف سی آر د ختمولو په حق کې دی خو د دوی د ډلو قبایلي سمو ښځو پورې رسایي نه لرلو له وجې صرف 2% ښځو خیبر پښتونخوا سره د شاملېدو په حق کې خپل رایه ورکړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په کورمه کې د نامنیو لقبله ل سرویش زرو زیاتو کورنیو کلو پرشدو ته مجبور شوی چې پکې زیاتره اوس ستانه سوي دي خو د خونخیل قبلي یو شمیر خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی ل ژمنې سره سم ستانه کړي. تفصیل د طارق اورنګزی په ریپورت کې.
په کورما کې د خونخیل قبیلې مشرانو پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې بکرشیو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو په خپل خبرې دی عمل وکړي. دوی په خبره په سیمه کې مخمانده مرزالی سترپټه توپچانه د مامې او تیمر داسې علاقې دي چې خلک لا هم بکوره دي او په سخت مشکلاتو کې وخت تیروي. ځای مشر محمد اسماعیل مشال لډیو توای حکومت دا اعلان کړی و چې ټول متاثرین به خپل علاقو ته ستنول شي نو بیا ولې د دغو سیمو خلکو ستنېدنه نه کیږي.
حکومت دا ویلو چې را د متاثرین به ټول د 2016 په اند باندې به ټول متاثرین څه څومره دي دا ټول مخبل علاقې ته واپس کوو. دا و سپوري حکومت او پاس نکړو نو دي خبرې کوم دا یو چې حکومت خدا یو کې سم دا ښه خبره خو نه دي لکه خې اقدام نه دي په کار دي تاغو خپل حکومت خبره کړي و کې په خبرې سره دوی خپل خبره عملی کړي د خالي کې واپس کړي.
یو بل مشر حاجی محمد خان وای درې کال وشول چې نور تا راشن ملاويږي او نه خپل کورون تستنوي.
څوک بوزوي کې دي د مقام خونی خیر کې څوک ګوندال کې دي څوک خړو کې دي څوک تابې کې دي په کار دي څه د کوم خلکو په سینه ده شوی دیو ته یو را شنویر کوي یو سمندو باس وتر خیموي کوي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای د خونې خېلو کمزایونو ته چې د خلکو واپس نه ده شوی د دې یو غټه وجدا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي او بلدا چې سمو دا وړاندې د سیمې خلکو خپل رجستریشن هم د هغو سیمو ختم کړي دي.
یو ايدي کاس ټول تختونه جوړ شوی دي لاندې تختې کله ده هغه نه ايدي کاس جوړ شوی دي اساس د سیمه مثلا نشته یو ډېر فیملی مازه ممان دي دا وړو وړو کلی دي لکه دوا کورونا درې کورونا یو ځای ته شي دا داسې کلی دي هلته چونکې فرنٹ بارډر دی آرمی پرتا دی خو څه مسله نشته اعلان دی تختو کې دا فیملی آرډي دي نو مخکې پته کې دلې وزا پته.
خیبر ایجنسی سره په پولا خونی خیل سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي. طارق رگزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان په خوست کې د کومي مشرانو او دیني عالمانو یوې جرګې کې د شوزو د ولور اندازې درې لکه افغاني ټاکلې ده. د جمعې په ورځ په دې اړه رابل سوي ورسي غونډه کې د خوست د نشته ټولو لویو او وړو کومونو مشرانو او یو شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې وه. دوی په خپل کلیو او کومونو کې د ولور د یادې اندازې د پلي کېدو ژمنه وکړه. خوست د افغانستان له سیمو دی چې هلته ولور اندازه په کې لوړه ده او یو زیات شمېر ځوانان د لوړ د ولور د پیسو د ګټلو لپاره کلونه کلونه په عربي هیوادونو کې خواري او مزدوري کوي. نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د خوست قومي مخورو او دیني عالمانو تر اوږدو بحثونو جرګو او ناستو وروسته بلاخره د ټولو په خوخه د خزي ولور درې لکه افغانۍ وټاکه. په یاد قومي پریکړه کې چې د نږدې ټولو قومونو او ولسوالیو لسګونو مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو دوی تیاری څرګند کړ چې دا پریکړه به عملي کوي او که کوم کس له دې پریکړې سرغړونه کوله نو په ګډه به د پریکړې د منلو په خاطر امنیتي او عدلي ادارو ته معرفي کوي. د افغان ولسمشر سرکار ابراهیم مشفق چې په دې اړه لیبي مدیر راهیسې د قومونو او مشرانو سره پتا ماسکیو مشال رډی ته ویل چې دا پریکړه په بشپړ ډول ولسی ده.
د خلکو ټولي پریکړه مسره ویاله ټولو قومونو چې دلته موجود وو په غیر ایګری وکړه رائے ورکړي بل اخره 3 لک افغانۍ دیوی جلکای والور تعین شو.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز د پریکړې ځینې ټکی داسې وخودل.
وی خزه متوسط والور د درې لک روپۍ وي او لاس بجای دو ورشي وي او پنځه ټیمه د غوړي وي او پنځه توله دی جلبوی او دی قانون جذاب رسوی.
د خوست علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د مشرانو د ولور پریکړه پر ځای بولیا وای چی
تعدادو چې کوم وطن کې جگ ولور وی در اسلام کې توب لیکلی دی چې ولته غلا وی ولته چور وی ولته چپول وی ولته تخت وی او د نه علاوه دغه پیسې چې د ډېری اوخلی دغه بیا مور پلور ته نه اوخلی او مور پلور ته د حرومې دی حرومې پیسې په پهلول دي کې نه لګیږي.
د ولور د اندازې د ټاکلو په جرګه کې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو ولسوالانو هم برخه درلوده. د مساخیر ولسوال ګلاب منګل وویل
نه وړه د دونه چې څومره له منځه وړای شو ورو بې دم وظیفه ده او دا بکو
دی یادونه ورده. خوست کې چې د نورو سیمو په پرتله د ولور لوړه بیه رواج ده کتون کې په دې اندي کچېرې د مشرانو د ولور دا پریکړه د عمل جامه واغوندي نو پر قومي تصمیمونو به د خلکو باور ډیر شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
د قبایلی سیمو د لوبو د اتحادیو مشران او قبایلی لوبغاړي وایي د فاټا گیمز په نامه را جوړ شوی د لوبو میله یو ځل بیا ځنډول شوی او دوی اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې د لوبو دغه میله پرانیسته دي زر ته زره وکړای شي. په دې اړه فرهاد شینواری ریپورت راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي دا کوي چې دغه لوبې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مصروفیتو له وجې په بیا بیا ځنډول کیږي. د ځکه چې هغوی ته پکې د دغه لوبو د پرانستې په محل د مشر میلمه په توګه بلنه ورکړې شوې ده. د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټري رحمت ګل پرده مشال ریډیو ته وایي چې د لوبو دغه میلې نور ځنډول نه دی پکار.
په دې فاټا دہشتگردی خلاف ددی مؤثر احتیاط چې دا صرف سپورٹس پروموشن دے نو دی کی چې کوم د گورنمنت طرف نه کوم پروگرام روان دے یا د فادر سیکریټری طرف نه یا د گورنر سیب طرف نه نو موږ دا د دې شی ډیر دغه کو پدی باندې زمونږ په پلیئرز کې او زمونږ په اسوسییشنز کې ډیر زیات مایوسی خور ده چې دا گیمز بار بار ملتوی کیدول دې هیڅ فائدہ نشته او دې ټوټلی نقصان زمونږ یوت دے زمونږ وخت ضایع کیږي زمونږ ټایم ضایع کیږي زمونږ چې کوم د پیسې دا پیسې د کوم پیسې دا په دې فاټه باندې اوله ګول شي د سره مخ کې زمونږ گیمز روان دی نیشنل گیمز په کوټه کې روان دی قائد اعظم گیمز دی بیچ گیمز په کراچی کې دی کې دې شي وزیر اعظم صاحب سره ټیم نه وي په دې خبره کې خو موږ دا غواړو چې وزیر اعظم سره ټیم نه وي صدر پاکستان درشي بل څوک د سې راشي گورنر شته هغه د دوګي خدا کېم د پوسپون کیږي ما دې سره زموږ د پلیئر نقصان دی زموږ چې زموږ د پلیئر خرابېږي سره نقصان کوي.
د فاټا باسکټ بال یو لوبغاړي هدایت الله خپل احساسات صدا سے شریک کړل
چې آیا سو جوهاتو باندې د گیمونه ملتوی کی د ټیلنٹ په حواله سره چې موږ خبرو کو نو موږ تیر هفته د ډیویژنل نېشنل چمپیئن شپ هغه فاټا خپل نوم باندې کړو. موږ ډایریکټریټ ته او مخکې کم مشران دی هغه ته موږ د اپیل کو چې زر تر زره د فاټا گیم دی دوباره اعلان وکړي شي او فائنل سټیج ته دا ورسیږي.
د فاټا والیبال اسوسییشن جنرال سیکرٹری خورشید اقبال هم د فاټا گیمز په حق لا په خپل خبرو کې وویل
او چونکه پرائم منسٹر راته کو داغي پوجا بازي وجوهات نو داغي پوجا باندې پلال پوسپون دي یو تاریخ ورکړ شو بیا بل ورکړ شو بیا بل کلاړیانو کې خدا پاټا دومره بیچینی دا چې سومره زر تر زر کې دي شي چې گورنر سه په پرائم منسٹر او دی دا ټول اعلان وکيو دا پاټا په فیسټیوال اوشي نو دا به د پاټا کلاړیانو د پاره د اختر نه کم اورزنی.
د فاټا گیمز په حق لمو چې کله د فاټا د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکي ایوب سره رابطه وشو نو دوی وویل چې د فاټا گیمز لپاره د دوی تیاری مکمل دی او ډیر زر به د لوبو دغه میلې د پرانستې بل نیټه اعلان کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي
دولسمې بجې سوي دي شاهین بنری بعد خبر نو لنډیز وړاندې کړی.
د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان په هلمند کې د ولایتي شورا مرستیال وایي د امریکا جنگي الوتکو د طالبانو په مرکز برید کړی چې پکې 25 ولسی وګړي وژل شوي دي. خو د هلمند والی ویان ویلي دي چې په بریدونو کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. البته د ولسی وګړو د مرګ جوب لپاره پلټنې روانې دي. افغان حکومت وایي د تیری ونې په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او واورو پیدو په نتیجه کې د مړو کسانو شمېره تر 190 اوړېدلې ده. د پاکستان د آبادی د کنټرول چارواکو ویلي دي چې مخ په زیاتېدونکي آبادی د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې پیچلې کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې ده چې باید محتاط اوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې هیله ښودلې ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یو نوي اجرایوي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری د 20مې نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوي مودې پورې معطل کړل شوی دی. د فرانس چارواکي وایي وسلوال چې په فرانس کې د یو شمېر بریدونو تنظیمولو شک پرې کېده، په عراق کې د ایتلافي ځواکونو په برید کې په نښه کړل شوی دی. چارواکي وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځان وژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 33 نور ټپیان شوي دي. او قبایلي سیمو کې د فټا ګیمز په نوم د لوبو میله یو ځل بیا ځنډول شوې ده.
شاهین بنیرا اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په فاټا اصلاحاتو زر تر زر عمل درآمد لپاره د قبایلي اولس سره سره د فاټا نه منتخب پارلماني استازي هم د دې خبرې منتظر دي چې اصلاحات دي عملی کړي شي. او د لړکی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو پیکج د زنډولو خبرونه ردولو سره ویلي دي چې د کابینې پر اتلون کې غونډه کې به اصلاحاتي پیکج شاملول شي. ورسپانه لیکي چې د مرکزی حکومت دا اعلان د ستاینې وړ دی او د فاټا اولس با اختیار جوړولو لپاره د اتفاق دا کولو کوشش هم روان دی. نو په کار ده چې دا هلې ځلې همداسې جاری وساتلې شي. ورسپانه لیکي چې په فاټا اصلاحاتو د مختلفو سیاسي ګوندونو اختلاف د خبرو اترو د لارې حل کول په کار دي، ځکه چې د پاکستان د دفاع، سلامتۍ او ترقۍ لپاره د فاټا اولس په قامي بهیر کې شاملول د وخت ضرورت دی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په اصلاحاتو مختلف ګوندونه جدا نظر لري او دا ټول ګوندونه په یو خبره متفق کوي ولیو مشکل کار دی. نو خه بداوی چې د فاټا اولس نه د تپوس وکړی شي چې هغوی څه غواړي او دا کار دی زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د فاټا اصلاحاتو پیکج د کابینې پر راتلونکو غونډه کې د پیش کولو نه وړاندې دی د اصلاحاتو جایزه واخستې شي او چې کم ګوندونه پرې اندېښنې لري نو د هغې د لری کولو د کوششونه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هیله ده چې حکومت به د اصلاحاتو په معاملات د ټولو ګوندونو ترمنځ داسې ماحول پیدا کولو کې کامیاب شي کوم چې بعد اصلاح هاتو د عملی کولو لپاره سازگار وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ترمنځ ټلیفوني رابطه د دوه ملکونو ترمنځ د اړیکو خوالي طرف ته یو واضحه او مثبته اشاره ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان او امریکا په یو شمیر حوالو سره په دې سیمه کې ستراتیژیکي ملګری دي. نو هیله ده چې د امریکا نوې انتظامیه به د دوه ملکونو ترمنځ دفاعي، اقتصادي، تجارتي او ثقافتی اړیکو سره سره افغانستان په شمول په سیمه کې امن ته وده ورکولو لپاره د پاکستان د اهمیت له وجې به ورسره مرستې زیاتې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان وایي امریکا له پکار ده چې پاکستان سره په د اړیکو جاج واخلي او په هغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه یې لویه مسله ګرځولې ده. برخه فارن پالیسي مجلې د بلوچستان پر حالاتو د وفاقي حکومت ستراتیژي په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو مهمې برخې لګول ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وای په هغه هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره د زرګونو نورو امریکایي او د ائتلافي ناټو ځواکونو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن د زیارت په ورځ امریکا د کانګرس د فوزي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې زرګونو اضافي ځواکونو ته اړتیا لري چې په موثره ډول د افغان ځواکونو روزنه او مشاورت وکړي. ورځپاڼه لیکي نوموړي کمیټې ته دا هم ویل چې څو زرو ځواکونو کمښت مخده. نوموړي په خپل خبرو کې پخوانی دریس تکرار کړو چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو ډلو پټنځاینه یو لوی مسله ده. نیکلسن ویل چې په جګړه کې بریا ډیره ګرانه ده ځکه چې ستاسو دښمن ته بهرنی هیواد مرسته ملاتړ او محفوظ ځایونه ورکړي وي. د نوموړي په خبره امریکا له پکار ده چې د پاکستان په اړه پالیسۍ په اړه جاج واخلي او بدلون پکې راولي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسله والو پټنځاینو مسلې باندې د هغه هیواد فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس هم په ټلیفون خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان فوج مشر په خبرو کې د وسلوالو پټنځاینو د لمنځه وړلو ژمنه هم تکرار کړه. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې جګړه د هیواد نورو پولو ته غځېدلې شي. که څه هم پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو او افغان پولي امنیت په اړه ستراتیژي جوړوي، خو بلوچستان یې هیر کړی دی او د هغه صوبې پر حالات یې خپل ځان خاموشه ساتلی دی. مجلې لیکلي د پاکستان فوج او پولیسو په بلوچستان صوبه کې خپل موجودګي نور زیاته کړی ده، خدا به ګټور نه وي. د مجلې په خبره د بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات او په زور تختونی له قانون رئیس روان دي او بیلتون غوښتونکو ملیشا هم په دې خبرګون کې کاروایانی کوي. فارن پالیسی مجلې لیکلي تر څو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سیمهیز همکارانو په مرسته د بلوچستانو سیاسي او اقتصادي اندېښنې نه وي لري کړي، تر هغې پورې په بلوچستان کې پایدار امن نشي راتللی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشري ویلي خوشبینه ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د تهران د اټمی تړون شرایطو ته ژمن پاتې وي. دغه تړون د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. فدریکا موګرینی د څرګندونې پرون په واشنگټن کې له لوړ پوړو چارواکو سره تر خبرو اترو او لیدنو وروسته کړی دی. سالم احمد صالح تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشروي هیله منه ده د امریکا نوې اداره به د هغې موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي چې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوې ده. فدریکا موګرینی پرون په سپینه مړۍ او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر هغې تاریخي موافقې سخت انتقادونه کړي چې له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او نړیوالو له ایرانه خپل ځینې بندیزونه لرې کړل. شغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی و دا یواله تر ټولو بدو موافقو څخه ده. خود د دې موافقې په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. یو وخت یې ویلی و دی به دغه موافقه پسخه کړي، بل وار یې ویلی و د موافقې پر شرایطو به له سره مذاکرې وکړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي واشنگټن ته د سفر عمده هدف پر هغې موافقې بحث کول و چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. هغې ویلي چې په دې باب له خبرو اترو خوشحاله ده. میرمن موګرینی پرون خبریالانو ته وویل د موافقې د بشپړ عملي کولو په برخه کې په کتنو کې ماته ډاډ راکړل سو. په وروستیو کې په ایران کې د امریکا پر نوې ادارې انتقادونه زیات شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت مظاهرې ته په وینا کې وویل هیواد به یې د هر ډول تهدید په وړاندې مقاومت وکړي. موږ به د هر ډول تهدید، ناپوهۍ او اور لګونې په وړاندې په هوښیارتیا، استقامت، کلک هوډ او قدرت سره ودرېږو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې پرون په واشنگټن کې د ټرمپ ادارې له چارواکو سره د روسیې پر مسله هم خبرې وکړې. په دغو کتنو کې موافقه وسوه چې مسکو باید د 2015 میلادي کال د سولې موافقه چې د مینسک د موافقې په نامه هم یادیږي رعایت کړي. د دې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې پای ته رسول دي. په دې شخړې کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې څه باندې 9,055 کسان وژل شوي دي.
Thank you.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د امریکا یو لوړپوړي سېنیټر باب کارګر وړاندیز کړی چې باید د هیواد د پارلمان غړي د ډونالډ ټرمپ تنظیمي چارواکي به اختیار کړي چې په خبره د روس په اړه د ولسمشر د ریس پر تله جلا نظر لري. دا په داسې حال کې ده چې د روس په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو په کانګرس کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې وکیل ماسکو سره رویه نرمه ساتل او اړیکې شکول غواړي. د مشالډو د خبر مرکزي څنګ ریپورت ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
د ریپبلیکن ګوند باب کارکر د فروری په 9 د سېنات بهرنو اړیکو کمیټې یوې اوریدنې مشري کولو په وخت ویل چې دغه په فکر په انتظامیه کې داسې کسان موجود دي چې ډېر جدا نظر لري. کارکر ویل دا غوی د پیاوړي کولو لپاره کار پکار دی چې دا ډول داسې پالیسیانې جوړې کړي چې په ګډه د یو مقصد لپاره کار وکړل شي. کارکر داونه ویل چې دغه چارواکي څوک دي. دغه ویان چک هارپر آزاد اروپا ریډیو ته ویل چې د نوموړي دغه څرګندونې د چا په اړه نه بلکې عمومي وي. د کارکر څرګندونې د ډیموکرات ګوند سېنیټر کریس مرفي د خبرو پس مخې ته راغلي چې ویلي ول د روس پاړه په انتظامیه کې متضاد نظرونه دي. نوموړي له فاکس نیوز سره د ټرمپ په مرکې نیوکې وکړې چې پکې په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو د روسي ملاتړ پاړه شکونه ښودلي ول. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه اندېښنې پسې واکېدو دي چې کېدی شي ټرمپ د ماسکو او ولادمیر پوتین پاړه د واشنگټن دریز نرم کړي. کارکر ویل د ټرمپ د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره وخت تیر کړی چې د روس پاړه په تګلاره کار کوي. تیره میاشت ټیلرسن د بارنو چارو وزیر په توګه د تایید غونډې په وخت ویلي چې روس په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي خو روس له دغو تورونو نه انکار کوي. کارکر د غونډې پر مهال ویلي چې د ټرمپ څرګندونې د امریکایي سېنات د زیاترو غړو د دریز ترجمانی نه کوي. نوموړي ویل د روس تکړنو لپاره امریکا په اخلاقي ډول ذمہ‌وار نه ده. دغه اوریدنه تر هغې یو ورځ وروسته وشوه کله چې د امریکا کانګرس دواړو ګوندونو یو قانون معرفي کړ چې ورسره به د ټرمپ لپاره ګرانه شي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په روس لګیدلي بندیزونه لرې کړي. په روس دغه بندیزونه په یوکرین کې د روس اقداماتو او د امریکا د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې د مبینه لاسوهنې په سر لګول شوي ول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا ویلي چې له ماسکو سره اړیکې ښه کول غواړي چې په 2014 کال کې د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره یو ځای کولو پس لا خرابې شوې دي. د ټرمپ څرګندونې د خپل ګوند د پارلمان ډیرو غړو مقابل جدا دي. د ټرمپ کابینې مهمو غړو ویلي دي چې د یوکرین په سر په روس لګیدلي بندیزونه باید په ځای وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د خبر پښتونخوا په شوکادر کې د نشيانو پر ژوند باندې شانواز ترکسي ریپورت جوړ کړی او په دې ریپورت کې د یو داسي مور خبري هم شامل دي چې یو ځلې هڅه کړې و چې خپل زوی ووښني. داسې پر نشيانو څه تیریږي پر کورنۍ او څه تیریږي په دې اړه د شانواز ترکسي دې ریپورت ته وغوښتو.
په شوقدر کې له 200 زیات خلک په بلابلو نشو وخت دي چې په کلو ټولو زیات خطرناک نشه هیروین یا پاوډر دي او د دې نشې له وجه تر سلو زیات ځوانان او مشران مړه شوي. داسې کورنۍ هم شته چې په کې ځینې ځوانان د نشې له وجه مړه شوي ولی ژوندۍ هم په نشو وخت دي او موریان یې نه یوازې د کور پالنه کوي ولی د ګوانډیانو پیغور نه هم اوري. د شوقدر وسیدونکو شل کلن ریاض به هم د پاوډرو نشه کوله او مور بيبي وای چې خاون لیاقتلی د پاوډر له وجه مړ وو او بیا یې زوی ریاض پاوډر شروع کړل. نو د ګوانډیانو نو له پیغوره تنگ شو او د خپل زوی ریاض د وژنې کوشش کړی وو.
پسیر ګټو به ملي دا کله به مې پسلې دا کله به مې پسلې ته سیدا کور خلکو هغه بم بس ډیره په پریشان کړم. یو ورځ مې دا سی وکړه چې دا خور تل مې راوغ شو دا پاس مې پیواج اوس کوم ګور دا زیګر اس وزیدل ما بس را دی جون نه دا من بیا دا غینم خدای بچ کو اس وزیدو بچ خودیر پا خواره زاره میرا لوی خسو گم بس مرگ پا خپلا را غلی ندیو نسو پا خپلت لیشی
او دغه نشه کوونکی د شوقدر پلوی بازار کې د دوکانونو د پاسه ناست وي او څوک د پوډرو لوګی راکاږي. ولې ځینې پکې په خپلو رګونو کې د نشه ستنې هم وهي. دغه نشان په خپلو هم مني چې هغوی په ډیر لوی غم اخته دي، ځکه چې د کورنۍ غړي هم نه قبلوي. د سوختې شوقدر یو سپینګر اکرام وای،
بس خوارو مې ګټلې ام سل لوبې لوګی شوې، درې زامن مې دي، نو بچی دا نشه کو، نو نم ویز بی دی، او نم خزا خزا دا، او نم کور کور دی، ځکه چې خپل لاسونو تم ګوري چې سوچت نکی خپل محنت کوم. مرتب دار بل می دو گیډی گیا او ری بل نو 200 روپیا را کړ، نو په غیبان اوس نشه دار کو.
او چې کله دغه نشیان راغون شي، نو په خپلو کې د نشې له وجې خپل خراب شوی ژوند هم بیانوي.
ځواني به ځواني تبا شي، د خلکو نظر کې هم سپکې مړه بس ته بیا اړو انسان شوی، نه خلکو نظر کې ته بیا بس سی یو کلو نه ښکارې، داسې عذاب دی د خدای.
په شوقدر کې د نشیانو د بیا رغونې لپاره جوړ السولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې تر دې دمه لزرو زیاتو نشیانو علاج شوی. او د دغه سنټر مشر زبیر خان وای چې کور سره مرستې وشوي، نو ممکنه ده چې زیات شمیر نشیان داخل کړي.
نو زمون کار خو د هسپتال دا دی چې علاج ورکو او د ټیک شروع غرمټ شي. باقي چې کم دی، نو مونږ د سټیټ نه دا مطالبه ده چې سټیټ چې څومره د نشئی مواد دي د دې خلاف د کاروایی وکړي شي، نو چې بهر د سیس ختميږي نو علاج ان شاء الله من کو او ډیر زر به خیر داسیس ختم کړی شي.
ولې بل خو د شوقدر پولیس انکار کوي چې په سیمه کې د پوډورو نشه نه خو خرڅيږي او نه یې نشه یانشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221212015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مایو
او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیدله. لښمن سره سم اونیز خبرونه د رنگونو نړۍ درته وړاندې کوو. د رنگونو نړۍ تاسو ته هر اونۍ کول آیاز جوړوي. دا نننې خبرونه تاسو مخکې مو اوریدلې ده، او سی نن یو ځل بیا درته اورو.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگول کې خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روډ جوړ او آباد دی. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د مکسیکو په جنوب او د منځنی امریکا کې د مایا تهذیب نخي ملاوي شوه. مایا تهذیب په خپل وخت کې یو اروج ته رسیدو وروسته د زوال ښکار شوی و. 3000 کال وړاندې مایا تهذیب داسې اروج ته رسیدلی و چې سلګونو کالو پورې ژوندۍ و. د مایا تهذیب خلکو د ډیرو سختو حالاتو او د موسمونو بل کړي وا، او د کار کروندې د ودانو جوړولو او اپاشي نظام ته ډیر زیاته ود ورکړي وا. د ډیر زیات خواري رستو مایا تهذیب په وجود کې راغلي وا، او په هغه وخت کې له نورو تهذیبونو نه زر چند خبر. د تحقیق نه معلومه شوه چې مایا تهذیب فنون لطیفه او د سفر تصور یې هم بلاندې کړي وو. د نېشنل جیوګرافیک اریک وینسن په یو تحقیقي مضمون کې ویلي دي چې فولمل د مایا تهذیب یو مهم خار ګڼل کېدو، خو د هغه خار په اړه ډیر زیات معلومات نشته. دا د مکسیکو پر پوله د ګواتیمالا ځنګلونو په منځ د غرونو یو سلسله ده. په هغه ځایونو کې د سختو موسمي حالاتو باوجود مایا تهذیب وګړو کورونه آباد کړي ول، او په ځینو ځایونو کې سرنګونه هم جوړ کړي ول. په دې کې ځینې اهرامونه هم ول. د 215 نواخ نه تر 97 ایسوي کلونو په منځ کې مایا تهذیب ډیره زیاته وده موندلې وه. په 2003 کال کې د استراډا یوې ډلې د مایا تهذیب په اړه یو لوی اهرام باندې تحقیق وکړو، او په هغه ځای کې یې پوړې هم موندلې وي. د ځینو سرنګونو تر مخه په 2005 ایسوی کال کې د هغه خار آبادی تر 2000 پورې وا، او پکې ډیر زیات په زړه پورې ودانی هم وي. د لرغونی آثار پوهانو په 1970 کال کې د هغه ځای موندلو لپاره کار شروع کړی وو، او ځینې موندنې هم ترلاسه کړې وي. د امریکا کیلیفورنیا ریاست کې په یو نوي دقیق کې ویلي شوی چې غیر فعال او ورزش نه کوونکي پر خزو از ډیر زر بډاواله راتللې شي. په دې دقیق کې هغه 15 فخذ شامل وي چې عمرونه یې د شپېتو نه واخلي تر 90 کلونو پورې وو، چې زیاتره وخت یې په کور تیر کړی وو او سلویښتو منټو نه کم ورزش هم کولو. په دې دقیق کې ویلي شوی کچر صحت ښه نه وي او د ژوند تیرولو طریقه هم سمه نه وي نو بډاواله ډیر زر راځي. همدغه وجه ده چې د خود ژوند تیرولو لپاره فعال اوسېدل ډیر زیات ضروری وي او په ورځ کې تر 10 ګنټو پورې کیناستو نه ډډه کول هم پکار وي. په جاپان کې ساینسدانانو ویلي چې پیشوګانې د سپو په مقابله کې زیاتې هوښیارې وي. د دوی په خبره د یاداش په حواله ځینې ځانګړې تجربې شوي چې پکې معلومه شوي چې پیشوګانې هم د سپو په شان هوښیارې وي. په دې تحقیق کې تر 9 پورې مقامي پیشوګانې شامل کړل شوي وي. په دې کې پیشوګانو ته خوشګوارې تجربې یادې وي، لکه د دوی د خوښې خوراک. تر دې وړاندې داسې خبرې په سپو کې هم معلومه شوې وي چې اپیسوډک میموري، یعنی سلسله وار یاداشت. بلخوا انسانان په ژوند کې شوي واقعاتو د یادولو دانسته کوشش کوي. د مثال په توګه په سحر کې څه خوړلی وو، یا د ملازمت لومړۍ ورځ، یا د چا واده. د دغه یاداشتونو تعلق په انفرادي توګه شوی واقعیتو سره وي، ځکه چې دا د هر چا لپاره مخصوص وي. د کیوټو پوهنتون نفسیاتو ماهر ساهو تیګي وای چې سپو د پیشوګانو په شان پخوانی تجربې یادې ساتلې وي. د هند په کیریالا ریاست کې سمګلرانو د کرنسی بل هیواد ته د وړلو لپاره نوې طریقه موندلې، خو په دې کې ناکامه شوې دي. په هغه ریاست کې په کیلو کې د سعودي ریال د سمګل کولو کوشش ناکامه کړل شوې دي. د هندي روسانو تر مخه ډایریکټریټ آف ریونیو انټیلیجنس د کیریالا په ایئرپورټ کاروایی کړي او دوبۍ ته تلونکي دوه مسافر یې نیولي او له هغو نه یې 50 لک نه زیات سعودي کرنسی برآمده کړې ده. د چارواکو تر مخه هغه کسانو ډېر په مهارت سره په کیلو کې سعودي ریال پټ کړي ول، خو ناکامه شول. د سمارټ موبایل ټلیفون جوړونکو مشهور کمپنی سامسنګ په نوي ګلکسي S8 کې هوم بٹن ختمه کړی دا چې لوی سکرین جوړول یې یقیني کړی. دا خبره د جنوبی کوریا کمپنی د نوي ټلیفون په اړه خپور شوې تصویر کې معلومه شوې. که څه هم کمپنی په رسمي توګه د ګلکسي S8 په اړه اعلان نه دی کړی، خو ځینو ویبپاڼو په دې اړه خبرونه خپاره کړي دي چې نوي موبایل ټلیفون سکرین به 9.8 انچ یا 6.2 انچ وي. په دې موبایل ټلیفون کې د آیفون په شان 3D ټچ پریشر سینسیټیو هم شامل دي. داسې ویل کیږي چې د مارچ په 9 نیټه ګلکسي S8 موبایل ټلیفون په نیویارک کې معرفي کړل شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سپلټ په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډاگز ٹرابل دی چې د 25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیډن فیګرز دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتیري اداکار شاهروخ خان فلم رئیس په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم رئیس په هند او د نړۍ په نورو برخو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. په هند کې فلم رئیس د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په ټوله نړۍ کې د رئیس فلم کاروبار د 215 کروڑ روپیو نه زیات دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ریتک روشن قابل دی چې د 83 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اوکے جانو دی چې د 23 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم پاور رینجر با د مارچ په 23 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په دې فلم کې ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې 15 ځوانان ښودل شوي چې د یو پیښې په نتیجه کې طاقت ترلاسه کړي او د بدۍ خلاف رايوزي شي.
None of us really know each other. But somehow we were all in the same place at the same time when Billy found those coins.
Guys, check out how we glow.
I'm blue.
No, I'm black.
What?
I am.
No, you're not.
No.
Do you feel weird?
We're strong.
Insanely strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers.
Did I just hear you say we're Power Rangers?
Is this some kind of joke?
We're talking to a wall.
I was kind of expecting a little more.
No one man should have all that power.
You were born for this.
I
destroy everything.
She is pure evil. It's morphin' time.
Do it better than anybody you ever seen. Do it.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار هو جیکمن فلم لوګان دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مارول په سوپر کردار جوړ دی. دا د ایکس مین سیریز لسم او د وولورین ځانګړي فلم سیریز دریم او اخري برخه ده. د وولورین لومړی فلم په 2009 او دویم فلم په 2013 کال کې نمایښ ته وړاندې شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې لوګان د پروفیسر ایکس خیال ساتي او د مکسیکو پولیسو سره یې نږدې پټ ساتلی وي. د پروفیسر د پټ ساتلو مقصد د هغه کارونه خوندي ساتل وي. فلم لوګان به د مارچ په 3 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
And we're down.
She's like you. Very much like you.
I am not whatever it is you think I am.
She needs our help.
Someone come along.
Someone has come along. This is what life looks like. People who love each other. A home. You should take a moment. Feel it. You still have time.
د هندی سینما ځوان اداکارانو ورن دیوان او عالیا بھٹ نوی فلم بدری ناتھ کی دلہنیا لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیہ او رومانوی فلم دی. دا د همتی شرما کی دلہنیا سیریز دویم فلم دی. هغه فلم په 2016 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوہر جوړ کړی دی. فلم بدری ناتھ کی دلہنیا به د مارچ په 10 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اب ٹھیک سے اپنا نام بتاؤ.
بدری ناتھ بنسل عرف بدری.
अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो. हाँ थोड़ा और, और अरे करो ना. अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ. हाँ अब थोड़ा शरीर घुमाओ. अरे मुंडी नहीं सिर्फ शरीर यार, जैसे शूटिंग सेटिंग वाले फोटो में होता है. हाँ ये पांव क्यों हिला रहे हो
तुम? नाटक
د هندی سینما نوی فلم کمانډو 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو کمانډو د نور ملګرو په مرسته له هېواده بهر د پیسو په غیر قانوني توګه د لیګلو پر ضد کاروایی کوي. فلم کمانډو 2 به د مارچ په 3 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
मैं दो वर्ड बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे. विकी चड्डा.
इंडिया से ब्लैक मनी बाहर ले जाने वाले बड़े लोगों का सबसे बड़ा दलाल.
उधर मलेशिया में कल तड़के मलेशियन पुलिस ने विकी चड्डा को उनकी पत्नी मारिया के साथ गिरफ्तार किया.
विकी ने हम सब का सारा पैसा, पूरे का पूरा 1,00,000 करोड़ किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया.
उसे लाने हम अपनी बेस्ट टीम भेज रहे. हमारी टीम हेड कर रहे हैं ACP बख्तावर.
पुलिस के कुत्ते और पॉलिटिशियन के लाडले बख्तावर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है.
भावना रेड्डी.
किसने गैंगस्टर लाल सिंह को सिर्फ एक गुची के बैग के लिए मार दिया था?
जफर, हमारे साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर.
ऐसी घटिया टीम चुनी है तो इरादे तो नेक हो नहीं सकते.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او